وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد دښمنو ادامه ده. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان د پوز یو چارواکي وی امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار کې په دوو یرغلونو کې وتنه وسلوال وژلي. او د واشنگتن پوسټ رسپانې خبریال محاکمه چې په ایران کې بندي دي نن د تړلو دروازو تر شا پایل شو. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمل شارف نه اورو.
سر کې د خبرونو سرچکې جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل شوو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسې بې اساسه وبللې. او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وای چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل شوو ژمنو عمل کوي. شاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړی ورځو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پرانیستې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د سلو لومړی ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سه‌شنبې ورځې څخه پیل شو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سلو ورځو تګلارې ملاته بیان کړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک په اړه په رسنیو کې راپورته سوي ګنګوسې بیا اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هوکړلیک تر اوسه نه هیڅ وي نه دی او تر دا مهاله جمهور ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې یو شمیر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د خبرو ته لمنوي. اعلامیه ځاتوي چې دغه مسوده له ولسمشر غنی، د ولس له استادو او ملي شخصیتونو نو د اجماع اصل ته په پام په 15 پړاوونو کې بشپړېږي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمن نشته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي رادیو ټول چې په دغه 300 نشته کې دوه حمله کوونکې یو پولیس او یو شزه وجل سوي او 15 پولیس ټپيان سوي دي. تیر شپه دوه تنو وسلوالو د کندهار د علي دارالمعلمین د لیلی ودانی ته پورته سو او له هغه ځایه پر افغان سرتیرو ډزې کولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او په دغه نشته کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وای چې په سمنګان کې 15 تن غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي دي. د دې وزارت خبر پانه وای چې دغه پیښه په شباشه کان کې سوي او د سیمې خلکو 15 تن نور کار کیندونکي ژغورلي. دغه پیښه نن د سکرو په کان کې سوي او له دې وړاندې ورته نور پیښې هم سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوزې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوه یرغلونو کې وتنه وسلوالو وژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تیرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. خرم زیاته کړه په لومړي یرغل کې درې تنه وسلوال په یوې ودانۍ کې راګیر شول او د چاودیدونکو موادو په واسطه یې ځانونه ووژل. جنرال خرم وایي د امنیتي ځواکونو په دوهم یرغل کې درې تنه وسلوال ووژل شول، خو څلورم یې خپل ځان په خپله والوزاوه. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبريال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایرانی اعتبار امریکنه ده په جاسوسۍ تورن دی او ویل کیږي چې په انقلابي محکمه کې ده او یوازې یو مدافع وکیل یې څارنوال ورسره ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مېرمن یګینه صالحي چې هغه هم یو ژورنالیست ده د رضایان او یوې بلې خزینه آکاش سره محکمې ته حاضر شول. یګینه صالحی له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوې وه، خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي محکمې په 15 څانګه کې جوړه شوې او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسی او یا هم د ملي امنیت اړوندې قضیې پکې پرمخ وړل کیږي. د میزان آنلاین په نامه خبري اژانس چې د ایران قضایي سیستم سره تړاو لري وایي د محاکمې لومړۍ غونډه له 3 ساعتونو وروسته پای ته ورسیده. د رضایان رور علي رضایان د محاکمې پړه وویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be.
د وای دا چې ګوندې د زینو امنیتی د لالو لامل محاکمه د تړلو دروازو تر شا ده په مطلق ډول د خنداور او بیا اساس خبره ده. زما په ان یوازینې دلیل ممکن دا وي چې له خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبې ورځې غړي کې لیکلي د رضایان محاکمه بل نړۍ څخه پټوي. ورسپانې دغه خبريال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللای دی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د لویدیز ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار ته روانه د اسلامي دولت وسلوالو نیولې و. تلویزیون نن ویل شیا او سنی ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي خو په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاته ګڼل کیږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته هغه پیل شو چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی او ویلي و چې د ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لکتر لږ 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوې ډیلي کې سړکونه ویلې شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نوځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغ شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخته ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې و چې له امله یې 550 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ 80 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سختدریز ملت پال لیبرال دیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکول شوی چې په روسیه کې بهرنۍ نړیوال مؤسسې نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیز او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي. پوتین نن د سوداګرو کانفرنس کې وویل موږ باید په هیڅ صورت خپل ځانونه د بهرنیو پانګونې او ټکنالوژۍ څخه چې زموږ اقتصادي وده پر مخ وړي ځانونه جلا نه کړو. د 2014 کال مارچ میاشت کې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له امله لویدیز پر روسیې بندیزونه ولګول بهرنیو پانګونې او ټکنالوژۍ ته د دې هیواد لاسرسی محدود کړ. د بندیزونو د روسیې بانکي انرژۍ او دفاعي سکتورونه زیانمن کړي دي. او لال قاعده شبکې سره د تړلې ډلې الشباب ویل اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 25 تنه کینیایي پولیسو وژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې وایي پر پولیسو د کینیا د ختیځ په وکلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلې موټرې په سړک پر خښ شوي ماین خود. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.12. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.21. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.13. بامیان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.8. ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په جلال آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.0.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته ویل
خوشدار اخیری هم چې په طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تعهداتی است که پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
ولسمشر اشرف غنی وای د وزیرانو د سلو لمړی ورځو کاری پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر پاړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپل شمنې عمل نوي کړي. په دې اړه له کابل درته ریپورت وړاندې کوو. په یو بل ریپورت کې به واوري چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډله ییز بریدونه کړي چې پکې یوازې دوه تنه پولیس وژل شوي دي. له دې مهم خبره و چې د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې د عراق په رمادي ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو د چمتووالي په اړه رپورټ درکوو او همدارنګه مو په ایران کې د یو امریکایي ژورنالیست له محاکمې هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداری چې له جګړې د لاس وخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې د دې هوا چارواکو افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پیل شوي پسرلنی عملیات دی ودروي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته د پاکستان خبرداري مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري یوه ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډله ییزې عملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي که په افغانستان کې پسلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته د عملیاتو درولو خبرداري د هغو ژمنو یوه برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان تر پاکستاني چارواکو روسي سفرونو دا ښودلی چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو پلوي دی او په دې برخه کې به همکاري کوي.
وروستۍ خبرداری چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مدرسه سوي چې له جګړې لاس واخلي پاسل کې د غوښمنو یو برخه ده چې د غیواد له افغانستان سره لري.
طالبانو تر پاکستان له دې خبرداري سره سره د سې شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډلې یې عملي کړې دي. پاکستان په خپل خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداري ورکړه چې یا ژر تر ژره په سلنی عملیات ودروي او یا د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. اکسپرس تریبیون پاکستانی ورځپاڼې د وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستانی چارواکو دا هم ویلي که جګړه ونه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستانی چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخښونکي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپل خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون آزادۍ رادیو ته وویل
دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم تقریبا په ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابت کړي چې په رښتینې ډول په خپلو خبرو کې صادق دي او کنه نو دا یوازې یو شعار دی.
که څه هم په دې روسیو کې افغان او پاکستاني چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله تر بل هر وخت زیات ښه شوې دي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تل مدام سیاست کړی او خپلې خې ته یې کتلې دي او د یو ښه ګاونډي په توګه یې له دغه هیواد سره نه ده پاللې. دوی وایي که پاکستان پر اختیم ډول خپلو خبرو ته ژمن وي نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کیږي د همدوی لخوا یې ملاتړ کیږي دوامدار نه بلکې ډیر ژر ختمیدونکی ده.
خو د پاکستان د دې غوښتنې سره سره هم د سې شنبې ورځ په افغانستان کې ولا ناکراریو ډکه ورځ وه. په میدان ښار کې یو ډله ییز برید په محکمې وشو. همدارنګه له کندهار څخه هم د برید رپورټ ورکړل شوی. دغلته په دارالمعلمین باندې، البته د دارالمعلمین په امنیتي پوسته باندې ډله ییزو بریدګرو برید کړی. د میدان ښار د برید څخه مو دغلته زموږ خبریال سید شاه سقیم خبرې.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانۍ شوې ده چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته رسیدلې او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوې دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځانمرګو کړي دي چې لومړی د محکمې د ودانۍ په دروازه کې ځان چولای او دریو نورو یې له پولیسو سره نښتې تملا تړلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي مخکې له دې چې پاتې ځانمرګ د محکمې ودانۍ ته ورسیږي سرتیرو په دروازه کې سر کړي او په لس دقیقې کې ټول وژل دي. دوی وایي د لومړي ځانمرګې په ځانچونه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او په نښته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
لس نیمې بجې څلورو بریدګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډله ییز برید ترسره کړي، چې یو بریدګر د پولیسو په چک پوینټ کې چې ځان له چاودنه ورکړي، چې له امله دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې څلور بریدګر وجل شوي دي، چې درې د امنیتي ځواکونو د خوانه وجل شوي دي مخکې تر دې چې محکمې ته داخل شي او یو خپل ځان له چاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو مانه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان به جدي څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به تصمیم نیول کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نوي کړي. ښاغلي غنی چې د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په لومړۍ غونډه کې خبرې کولو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت کابینه به ژمنه او متحده وي او تیرې تیروتنې به بیا تکرار نه شي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
بلاخره د کابینې د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ چې د جمهور رئیس په وړاندې د وزیرانو لومړۍ ازموینه بلل کیږي پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د وزیرانو د سلو کاري ورځو پلانونو د تشریح په پرانیستي غونډه کې په ټینګار سره وویل چې د خلکو د باور د حاصلولو لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه یو له بله بیلوي او غواړي چې خلک په خپلو سیمو کې بنسټیز بدلونونه وویني. ښاغلی غنی په لنډمهال کې د ټولو کارونو بشپړول ناممکن بولي، خو وایي چې حکومت د خلکو خدمتګار دی او سلو دی ورځو کې باید هر وزیر خپل لمړنی پلانونه بشپړ کړي. نو موړی لخلکو رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې د وزیرانو د پلانونو تطبیق پروسه وڅاري او د کوم وزیر د ژمنو د نامه لیکدو په صورت کې به حکومت دا غه پاړه تصمیم نیسي.
په دې سره ورانه زمیو چوکټ کې مخبر تاسو ته مسول سو او تاسو به په دې ګډون وکړئ. هغه ټکی چې بنیادی ده دا ده چې د افغانستان کابینه واحده، متحده او مسئوله ده. هر وزیر او ولسمشر د افغانستان خادم دی، په ګډه موږ د افغانستان خادمان یو.
ښاغلی غنی وویل د ده د کاري دورې د پای ته رسیدو پورې به دا پروسه دوام لري او د هرو سلو ورځو له پوره کېدو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د ټولو وزیرانو کارونه ارزیابي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د فساد سره مبارزه، د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانونو اصلاح او د لویو پروژو پیلیدل هغه کارونه دي چې دی به یې پخپله وڅاري. له دې سره د کابینې د سلو ورځو لومړی پلان د پنځو لومړیتوبونو سره د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني لخوا له رسنیو سره شریک شو. دینی عالمانو او جماعتونو ته خدمات، ذهنیت جوړونه او د عقیدتي پروګرامونو همغږي، د حج په پروسه کې د لازمو سهولتونو رامنځته کول، د اوقافو او اداري اصلاحاتو لپاره کار کول ښاغلي عثماني د سلو لومړۍ ورځو د کارونو په نوم یاد کړل. ښاغلي عثماني وویل په هیواد کې د علماو شورا جوړوي او په هره میاشت کې د دیني زده کړو 1.5 علما د دوه اونیو لپاره متحده عربي اماراتو ته د سیمینارونو لپاره لیږي. د افغان حکومت دا وزیر وایي د پلان د تطبیق لپاره بشپړ توان لري او د ازموینې په توګه به هڅه کوي ورڅخه بریالی راووزي.
دا خو زما لومړنی امتحان ده، د سل ورځو وروسته تاسو وګورئ چې دا تطبیق کیږي او موږ هودمن یو چې دینه هم زیات کار وکړو. تاسو ورخطا کیږئ ما انشاءالله موږ اطمینان درکوو چې ټول هغه شیان چې دلته زموږ په پلان کې شامل دي ټول هغه شیان کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د اوقافو غصب شوي ځمکې به راوګرځوي او د زده کړو په شمول د سکل حجانو لپاره به ډیر نور سهولتونه ایجاد کړي. د هر وزارت د سلو کاري ورځو پلان داسې وخت له خلکو سره شریکیږي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د حکومت پرزشته خود ماشین په هیڅ کار نه کوي. خلک او د مدني ټولنې غړي وایي انتظار باسي چې حکومت د داسې پروګرامونو له لارې په وزارتونو فشار وساتي او ټول نظام د یو ماشین په توګه په فعالیت پیل وکړي.
مګل ازادي راډیو ناوړی اوس هم یو بل ریپورت راخلو وغدا د چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زر باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمينه برابر کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راستولې ریپورت ورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د واک قانوني موده نږدې اوه میاشت وروسته پای ته رسیږي، مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته په خپل وخت زمینه برابره کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ولسی جرګې انتخابات یو ضروري اصل دی، حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته چمتووالی ونیسي.
انتخابات د ولسی جرګې اشد ضرورت ده، د ټولنه مهم کارونه دي، او چې انتخابات د ولسی جرګې او د شورای ولسوالۍ د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره حیاتي موضوع ده. څومره چې کیدلی شي زر تر زره حکومت نړیواله ټولنه دې ته آمادګي ونیسي. په هر شکل چې کوي د افغانستان ملت ته باید د انتخاباتو زمینه برابره کړي، او هر څوک چې د افغانستان د خلکو د استازو په صفت د خلکو د اعتماد وړ وګرځي راشي خپله نمایندګي وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده، او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوی شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم له حکومت په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د ملي شورا د دواړو جرګو له دې غوښتنو سره سره لا هم د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده مشخصه. او د جمهوري ریاست چارواکو له دې وړاندې ویلو چې دغه انتخابات به له خپل وخت یو کال وروسته ترسره شي. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان وای د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، خو له هغې وړاندې باید انتخاباتي نظام اصلاح شي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لا ټاکلې مودې وځنډیږي.
ټاکلې تر خپل قانوني وخت ځنډیږي، ځکه د اتحاد کمیسیون باید کار وکړي. مطر اوسه دقیقه نیټه یې مشخص نه ده، ولې حکومت به د انتخاباتو لپاره هغه وخت نیټه تعینوي هر کله چې د انتخاباتو رئیس د کمیسیون کار پای ته ورسیږي او پیشنهاد شوي اصلاحات را.
د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس حکومت باید له هر ډول انتخاباتو وړاندې انتخاباتي نظام اصلاح کړي، چې په دې برخه کې یو کمیسون هم جوړ شوی، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه کار نه دی پیل کړی. یو شمېر سناتورانو ویل حکومت په فرعي کارونو مصروف شوی او هغه اساسي کارونه چې د انتخاباتو ترسره کول دي شاته اچولي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید په کار پیل وکړي، څو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته په مناسب وخت کې زمینه برابره شي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي، نو په انتخاباتو توبه چې د دیموکراسي اصل دی د خلکو اعتبار لمنځه ولاړ سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
حلیم فدایی نن د لوګر د نوی والی په توګه د قومي مشرانو او مرکزی حکومت د چارواکو لخوا د دغه ولایت خلکو ته ورو پیژندل شو. له سیمې زموږ خبریال داود طفان په رپورټ راکړي.
د والی د معرفي لپاره جوړه شوې غونډه کې قومي مخبرو او وکیلانو غوښتنه وکړه چې والی باید په خپل چارو کې د سولې راتګ او امنیتي وضعیت ډډمنېدو ته لومړیتوب ورکړي. د خلکو په غوښتنه د دې ولایت خلک د بیا رغونه د پروژو ترڅنګ ډیرو کارونو ته اړتیا لري، او له نوي والی څخه همدا تمه ده چې د فساد د مخنیوي په اړه جدي ګامونه واخلي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي وویل:
څنګه تاسو ته بهتر معلومه ده په لوګر ولایت کې ډېر ستونزې مشکلات وو، ځکه یو ښه مدیریت نه و خو ولایت کې اوس فعلا نوی والی صاحب حلیم فدایی راغی، نو د ده راتګ سره به انشاءالله په ولایت کې یو تغییر راسي. لوګر کې اوس فعلا تاسو ګورئ امنیت مشکل لرو، نورې ستونزې سه هر څه د امنیت پورې تړلې دي، مګر امنیتي مشکل دي. موږ په لوګر ولایت کې ډېر زیات اوس د خلکو غوښتنه له والی صاحب نه همداوس کوشش به ده باندې کړو تر څو یو هماهنګي ښه راولي د امنیتي ادارو تر منځ تر څو پورې په لوګر ولایت کې امنیت راسي. او بل ستونزې مشکلات چې دي موږ د لوګر خلک لري، لکه د ډېر ځمکې مخکې د والی پخ کې غصب شوی دي، د دوه نیم سوه درې سوه نمرې اوس ښاروالي په خپل سر باندې توضیح کړي. بدون قانوني توضیح څخه دغه مشکلات چې والی صاحب باید توجه وکړي او هغه کسان چې فساد کې کړی باید عادي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د دې ترڅنګ چې د امنیتي وضعیت ښه والی او فساد ورکېدو ته جدي پاملرنه پکار ده، دا هم اړینه ده چې د خلکو ستونزو ته په کتو اقتصادي او د بیا رغونې پروژې ترسره شي. د والی لپاره د معرفي په جوړه شوې غونډه کې په خپله د لوګر نوي والی علیم پدایي وویل دی له دې ولسونو او خلکو سره ژمنه نه کوي چې کومو کارونو ته به لومړیتوب ورکړي، خو د دې ولایت لپاره به په اخلاص کارونه ترسره کړي.
سوال دا نه دی چې موږ په ستونزو نه پوهېږو یا تاسو په ستونزو نه، موږ ټول په ستونزو پوهېږو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزې به څنګه حلوو. او خدای پاک دی کی او تاسو ټول ماته دعا کوي چې زه ستاسو د غشتنو ارزوګانو په تحقق کې بریالی شم. زه قطعاً د دې وعده نه کوم چې زه به هغه ټول څه چې تاسو ورته یادونه وکړه دغه محله وکړم، اما قوي اراده، ښه نیت او ستاسو په مټو باندې به داسې یو کړنلاره غوره کوو چې موږ او تاسو دغه څنګه ته ځواب ووایو.
نوموړي زیاته کړه ښایي په دې ولایت کې ستونزې زیاتې وي، یو په بل پسې به دې ستونزو ته د مرکزي حکومت په لارښوونه او جدي همکاري حل لار پیدا کړي. د لوګر نوي والي د معرفۍ په اړه محلي ارګانونو معین فریدالله مامونزي وویل چې لوګر د کابل دروازه ګڼل کیږي او د نوموړي په انتخاب کې له دقت څخه کار اخیستی دی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په قراردادونو کې به شفافیت په نظر کې ونیسي او د دې کار لپاره د قرارداد اصول او معلومات د خلکو په واک کې ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په برخه کې د اجرایي کار د ژر پیلېدو ترڅنګ خلکو ته د معلوماتو ورکول ضروری دي او دا کار د تړونونو له شفافیت سره مرسته کوي. د افغانستان د کانونو وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا چې ډیر افغانان د کانونو د تړونونو په اړه معلومات نه لري دا کار ډیر کله د ناسم معلوماتو د خپرولو لامل ګرځي. ښاغلی سبا وایي دا کار یې عملا پیل کړی او د مس عینکو کان او تړون په اړه ټول معلومات یې د ویب سایټ له لارې خپره کړي او خلک کولی شي چې په اړه یې نظرونه له دغه وزارت سره شریک کړي. دا تړون چې د کانونو وزارت له ویب سایټ څخه نشریږي د دغه تړون ټول جزئیات لکه مالی، مدیریتي او نور معلومات څرګندوي. موږ ژمنه کوو چې د کانونو وزارت به په راتلونکي کې هم ټول هغه تړونونه خپاره کړي تر اوسه خپړه شوې نه دي.
د قانون وزیر داود شاه سبا داسې مهال د خلکو په پوهاوي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان تړون د ختمولو په برخه کې رسنیو ناسم راپورونه خپره کړو. د دې وزارت چارواکي وایي چې د هندوستان سره اصلا دا تړون لا وروستی شوی نه دی او په اړه یې بې ځایه خلک اندېښمن شوي دي. دا وزارت وایي په لوګر کې د مس عینکو په کان د امکان سنجولو معلومات راټولول پیل شوي او د لرغونو آثارو او چاپیریال ساتنې ټولو اصولو ته پاملرنه کیږي. د سره د افغانستان د قانون وزارت ټینګار کوي چې د عامه پوهاوی ترڅنګ د قانون د استخراج په برخه کې اجرایي کارونو ته لومړیتوب ورکوي او حکومت به د کان کیندونکو کمپنۍ له چارو جدي نظارت کوي. کارپوهان د قانون وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید د قانونو د تړونونو په وخت کې هم افغانانو ته معلومات ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه سورا بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلکو ته د معلوماتو ورکول او د اجرایي کارونو څخه جدي څارنو ته په نیک پالګوري.
کله چې معلومات په تیره بیا مالی معلومات د خلکو په واک کې ورکول کیږي د خلکو باور د بیلابیلو ادارو په اړه زیاتیږي. خداوه چې دا کارونه له مخکې شوی وای، خو له دې سره چې له پیله دې ته پاملرنه نه ده شوې اوس هم دا کار په نیک پال نیسو او په دې برخه کې یو مثبت ګام ګڼو.
د افغانستان د قانونو قانون له مخې دولت مکلف دی چې د قانونو په برخه کې د ټولو تړونونو معلومات د خلکو په واک کې ورکړي، خو کارپوهان وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې تر اوسه کم پېښ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي د قانونو په برخه کې د شته قانون او مقرراتو نه عملي کولو تر ډیره د خلکو لخوا د قانونو وزارت په چارواکو بدګماني ایجاد کړي، خو د معلوماتو د شریکولو دا نوې لړۍ به تر ډیره له شفافه کارونو سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا فضل رحمان اساق په نوم باندې د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولې پیغام کې ویلي دي ولسمشر اشرف غنی ته په کار د څومره زر چې کېدلی شي والیانو ولایتونو ته والیان واستوي. شاغه عبدالی د کندهار څخه په راستولی سمس کې ویلی دی طالبانو ته چې پاکستان کوم خبرداري ورکړې چې نور جنگ بس کړي دا په دې معنا دی چې غلطه وي اغلا کوو د کور صاحب ته وایي کور ساته. یو بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه په راستولی سمس کې ویلی چې دلته بیکاری زیاته ده او حکومت باید خلکو ته د کار د پیدا کېدو لپاره هڅې وکړي. دی اوریدونکي متاسفانه خپل نوم نه دی لیکلی. دا هلمند سنگین ولسوالۍ نه یو اوریدونکو په راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې
چارواکی دی د دغه ولسوالۍ امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د دې ولسوالۍ امنیت دی خوندي کړي. د دنوم دی عبدالناصر هلم، عبدالناصر د هلمند ولایت. دوستانو په همدې سره ورسیدلو دوه نیمو وبخې څلور نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له جهانقه الکوزینه اورو.
په قندهار ولایت کې د افغان سرتیرو وسله والو مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې په دې څو ساعته نښته کې دواړه حمله کوونکي یو پولیس او یو ښځه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک په اړه په رسنیو کې راپورته شوې ادعاوې بې اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي چې دا سند تر اوسه نهایي شوی نه دی او تر دا مهاله جمهوري ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان کې 15 تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګازو لامل مړه شوي دي. د وزارت خبرپاڼه وایي چې دا پیښه په شباشک کان کې وشوه او د سیمې خلکو 15 تنه نور کار کیندونکي ژغورل دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوه یرغلونو کې اوه تنه وسلوالو وژل. جنرال محمد خرم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د حملې پلان لري. چارواکي وایي د اوکران په ختیځ کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د فبروري میاشتې له اوربند څخه د سرغړونې او جګړو له امله څلور روس پلوي بلتون غوښتونکي، یو ملکي سړی او یو اوکراینی عسکر وژل شوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو ته شوه پیل شوه. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویجاړ شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د دوه امتیازونو په ګټلو او یو په وایلولو سره د آسیا نیمه پایلو بتلار پیدا کړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپولزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان د الف ګروپ په څلور امتیازو او افغانستان په درې امتیازونو سره وتوانېدل چې دغه پایلو بتلار پیدا کړي. دغه سیالۍ د رواني اونۍ په سر کې د بنگلاديش په قربتوب د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، مالدیو، نیپال، بنگلاديش، قرغزستان ترمنځ پیل شوی چې دوه ورځې وروسته به پای ته ورسیږي. د پهلوانی فدراسیون مسولین وایي چې د کابل شهر د لویدیځ سیالۍ وړ مورز خپل سوي دي. د دې فدراسیون تخنیکی ډایرکټر یونس حیران ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د اتلس، نولس او شلو کلونو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. دغه سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوی چې تر دریو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. حیران وویل چې په دغه سیالۍ کې 200 لوبغاړو ګډون کړي چې 20 هغه به غوره سي. په کندوز ولایت کې د غوړ الکسیالي له درو اونۍ ځند ورسته د دوهم ځل لپاره پیل شوی. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي رادیو ته ویل دغه سیالي چې د زون په سطح تر سره کیږي د سیلاونو لامل ځندېدلې وي. نو موړي زیاته کړه چې د دوه لوبو پاتې سیالي 13 ورځ د پیروزی او باختر چمونه ترمن سوي چې دوه د یو پوراندې د باختر ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالي د 13 ورځې را پدې خو پیل شوی. د خبرونو پای
دوستانو وسهم د سیمه او نړۍ یو ریپورت راخلو. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د عراقي ځواکونو زړورتیا او قرباني ستایلې ده. په دې اړه په مکې یو ریپورت چې رضوان مرادی وړاندې کړي.
د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو نن د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز او نورو سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړل. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې له بغداد سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جو بایدن تیر ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تدریفون وکړ او د عراقي ځواکونو قربانی او زړورتیا یې وستایله. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې د عراقي ځواکونو ستاینه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر پر عراقي ځواکونو انتقاد وکړ او هغوی تورن کړل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې اراده نه لري. د عراق صدر اعظم د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونې حیرانوونکې بللي او هغه رد کړې دي. د حیدر العبادی دفتر ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته ناسم معلومات ورکړل شوي او د یوې پیښې له امله باید د عراق د ټولو ځواکونو په اړه قضاوت ونشي. د عراق صدر اعظم ډاډ څرګند کړی دی چې په څو ورځو کې به رمادي ښار بیرته ونیسي.
At this very moment, since 4 days ago, 5 days ago, we lost Ramadi.
اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې رمادي زموږ له لاسه وتلی دی، خو موږ زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ نه دی لیدل شوی. موږ د موټر بم بریدونو له امله پریکړه وکړه چې په ښارونو کې جګړه نه کوو. په ښارونو کې وړې لارې دي چې ناڅاپه له موټر بم برید سره مخ کېدای شي، خو له ښارونو بهر بیا سیمې کنټرولېږي او له دې لارې داعش په شا تمبول کېدای شي. زه په دې اړه یقیني یم او دا به د څو ورځو خبره وي.
I'm sure about that. It will be within days.
عراقی چارواکی وی د انبار ولایت د مرکز رمادی خر د سقوط اصلی علت د لوړتبه پوزي افسرانو په پلان او سوقو اداره کې نیمګړتیا ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې شوخوا دوونه وړاندې د لوی دسمبر ولایت مرکز رمادی ونیو. متحده ایالات د محل په عراق کې 340 سرتیری لري چې له دې ډلې څخه 2240 د عراقی ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشورې ورکوي. راپورونه وایي چې د عراق پاوس او د هغوی ملاتړو سنی او شیعه ملیشو د پایتخت بغداد امنیتي کمربند هم غختلې کړې ده او د دفاعي کرښو د پیاوړ کولو لپاره ماینونه ځای پر ځای کړي دي.
او سمخ کله دی چې فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کی د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په ایران کې بند شوی د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علنی نه و، پر نوموړي د جاسوسۍ تورونه دي. رضایان د تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. په دې اړه بنور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې واورو. ورپسې ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي.
په ایران کې د واشنگتن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړ دی چې د بلې محاکمه نیټه به وروسته اعلان شي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند ترڅنګ لوي شدنه عکاس سره یو ځای محکمې ته وړاندې شو. صالحی په ضمانت خوشې شوی و، خو ور باندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې شو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا ملي امنیت سره اړوند قضیه چېړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رويټرز تلویزیون ته پرونو ویل چې په دې محکمه کې به د کورنۍ غړو ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان وویل
اټس ان لايك دی ایرانین کورت سیستم.
دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه و چې حکومت هرڅه پټ وساتل. په داسې حال کې چې دوی کولای شي د خلکو پر ضد پروپاګاندا وکړي. دوی دا کار په هره قضیه کې کړی دی، خو د جیسن په اړه لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول. او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده و، او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د ده قضیه دومره وزندېده.
Quite frankly stuck for so long.
واشنگتن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. دی ورځ پاڼې لیکلی چې د خپل خبريال غیر توجیهي زنداني کېدل غندي. د واشنگتن پوسټ دا خبريال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بندي دي. د راپورونو لمخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 30 پاوند کم شوی دی. د دوه وکیل ویلي چې دای په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی، په ایران کې له خپل میرمنې سره له خپل کور نیول شوی و. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي وو چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو ستونزې یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوي چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منځندوم راځي په ګټه وورو.
د دې مونږ د څنګه ولزوالي خبره کوم. دلته د پونسانزو د سیمې سره د اتمیا شکیږي چې جنگ روان دی او کومه کې د غنسته دغه پوسټ د ټولې کې موږ شي په عذاب.
السلام علیکم. زه محمد لاپ پکتیاوال د پکتیاوال د پټون ول ټولې ته خبره کوم. مو دې پکتیاوال د لړپور چرواکو نه داخله دي چې دلته په څنګه ورسره کې کوم جنگ روان دی. د ټول یک مالک پټون ول ټولې د مقبول صحیح ته طالبانو ته کیږي کا وسلا ده کوم دی دوی جنگي وسایل دي نور پرسنل دي د مقبول په صحیح وړي باید مقبول په سټیک چې مقام دې سرحدي پرتی و چې په شرناو کې دی اردو کاندا تروت دلته امن دی. باید دلته پرتی و چې خپل سرحد مقام کې بیا به دوی ډیر ستون غلطه وشي. والسلام ډیر مننه زده راډیو.
اګه السلام علیکم. زه د هلمند سنگین دولت سوالي اساسه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیسو علي د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا که ما زغاوري دا یا دا خپل پوسټ ټول کې اورو عملیات جراش دا سره کم کار دی. خو نه ورځ نه جوړ ورځ جوړ ورځ دا غږ مش پیغام دی د لوړ ما د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه د دې رادیو کارکوم ته ټول سلامونه وایم. د کندهار ولایت څخه خبر کوم. هغه د کلا پر علاقه باندې سره وځه څنګه زه غواړم نه واده د مشرانو سره زر زر غواړم یا خیا لور شرواک چې تاسو ما خبره ورسېږي. والسلام.
بری سلام علیکم. زه د ډایرټ ورایټ ورایټ نه د څنګهونو له سوالای نه زما هیله ده چې دا شرغنی او د غزلاتا چې د چمن بولر ولای کې لري سر جنگ د ندم مهمات درت لګیږي او نظر بل چې درت لګیږي. والسلام.
زه د روزګان د ولایت د شیراساس د ولسوالۍ صاحبجان خبره کوم. وروره دلته جنګونه دي بربدري ده. وروره ولسوال صاحب مختله وتلې دي و جان څه په کمربند کې ناست دی. وروره دلته پولیس نشته. وروره ته ژر ته ژر حکومت دلته قواوې روانستې. هره شپه وروره دوې درې پوستې ځینې ویښي. والسلام.
من ولایت سنگین د ولسوالۍ د بستانځور از ته خبره کوم. زموږ د بستانځور د اته ورځ کېږي چې معاشره ده. نن یو درجه مامور او ملي اردو دوډه هیڅ نه ورسېږي. ته ټول لازم د سنگین ولسوالۍ ته توجه نه کوي. نور ولسوالۍ کې هر شپه ورځ ټکان شروع دي. د څو ورځې چې څلی یا وای یا دوی چې ځخنانیږي یا دې سریان ملکان خلک ځخمنیږي. او دغه د بستانځو د سنگین ولسوالۍ خلک چې هلته د شورا وکیلان چېرته په ولایت کې ناست دي دا د هغه تجارت دغه د کمره سره وباسه بس خرڅه کوي. خو خواران او غریبان ته مرسته نه رسېږي. زکات وسلام.
زه لوګر ولایت نه زیادرې ولسوالۍ نه تماس کې موروره کار بند ده. او نو دوا درمل څنګه خلاصه ازره ډېر مشکل سره سر داوري. او بس دې موږ غم دي دولت وکي دا د شغل سوالي ده دې ازره لوګه دې کابل دې لوګار یو منډاو ده. یو منډاو چې ما شي اپاتي کې غنه ني کې هر شي دا ختمي. نو دولت ته موږ توجه غواړو چې ازره په اقدام وکي او زر تر زر دې ازره غم دي وکي. والسلام.
الو السلام علیکم. مانا شاغولی د کندهار ولایت د دندل سوالی څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د دندل سوالی کې د دندل سوالی پولیس موږ په خپل پالیزونه کې زیری او یم چې موږ پالیزو ته راځو. پالیزو کې راته ولاړ وي د سکری راکی کوم سره د سکری نه دی موي او څنګه ته کې خلک ټول جن تنګي باید دغه بدل کې موږ ډیر زیری یم شم زیری باید موږ پیغام ازادي رادیو نه شرکت. السلام علیکم. د خدای په نام د دندل سوالی څخه
خبرې کوم. مطلب باندې باندې کړی موږ ته کلانه را مستمرزان تیر چې موږ په کوم غلار سو به موږ توای وي تر دې پر شنه سره ځای شین سره چې دې طالبان نو نه باندې په موږ نو کړلای موټر او موږ ته کلانه او شام ګرځ پر لاج باندې باندې دي نو موږ دا غوښتنه کړې چې لارې لکه مثلا
دا ما خوښ ارزور چې په دغه وخت کې غله هم درڅېږي او تاسو کولای شئ چې موږ امنیت او نور دا خپل ځکونه سره ځای پر ځای کړي. موږ په کورو او په کلي کې غله درڅېږي خپل امنیت ستونزې ځان سره ځای پر ځای کړي. دا ما درې ساعت ځخ ارزور د وسلام ډېره مننه.
وعلیکم السلام علیکم. زه سلام حسین در روزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په تماس کې یم. ګزاب ولسوالۍ کې یو دغه سې د ناشناسي ناروغي پیښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کې دوغ نه ځای نسته چې موږ ماشومان یا د کینلې ورته بستاکو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکو. د ګزاب ولسوالۍ کلینیک مکمل هر ورځ په هر شواروز کې در ډیر شو در سلویر شو ماشومان ډیر ورته راځي چې د بستر و تاکون هم نه لري. د ګزاب ولسوالۍ کې دغه ناروغي د اندازې و تل ډیره سوې ده او د ګزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غوښتنه لري د ګزاب ولسوالۍ د یو پات په هیڅ تاسو خبر در کوم چې اجل زموږ خبر د لړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي. ونور زموږ ولسوالۍ چې د ډیره لیري ده او دا د ماشومان په ټولو ولسوالۍ کې ټول ماشومان په دغه ناروغي اخته شوی دي. خو سلام
بالي السلام عليكم. زردت صلاح در کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی ستاسو پته مستم. مش په معروف ولسوالۍ کې یو کلینیک د ولسوالۍ ستاسو په هغه کې د اعلان ډاکټران او دا وای او کمالات مسته هله مده د عامر وخت له وزارت ته ریاست څخه دغه هله او زودم د غشتنه ده چې د معروف او صلی په کلیک ته توجه وکړي چې د معروف او صلی د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي. د دوی پر رسید سره زیات زیات چې کوم لرونکي او پیچش لکه څنګه چې پیچش او نسناسي او توبخروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتېږي. نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکټرانو غام وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ او کلینیک ته راغلي چې خلک د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم. زین اطلاع کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د اوتوماتیک چارواکو صدقه ایل او ارزو لرو چې موږ بیکاري بیخي ډېرې سوې دي او کارون نسته. خلک د دغه بیکاري له امله نور شان ته لاس ورچی په نشو باندې مخته کیږي او د دې تر څنګ باندې نور بجامنتی تم لمنه وحید د بیکاری په خاطر باندې موږ د حکومت څخه دا غیله او خواهش کو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس و سلام.
زه خو د نړیوال کوڅه خبره کوم وګاره یبه موږ یې ډیره د کاری د غریبی د کارونو نسته د موږ لا زه غواړم چې دا وختونه راځي لوګار ته توجه وکړي په خاصه دا لوګار چې په ټول د غریب سیمه د ترافي کارونه نه ستړي راځي د کاری دا وسلام په احترام.
وعلی السلام علیکم. زه نور سید خان دی خوست ولایت دی باکول ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما ستونزه چې دا د معارف وزارت دی د معارف وزارت مربوط ده هغه دا چې زمون په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي. هغه جلکې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي غوړي چې درسونه ته دما ورکي خو متاسفانه چې سیمفونه چې د څلوېښتو نه کام نه وي چې څلوېښتو پورې دی غوړي مونږ د څلوېښتو پورې تعداد نه شو پوره کوله. حالانکه چې زمون سره در شلو پورې نجونو سیمف موجود دی مون غوړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تپال شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر شهزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه د رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل ډېر کمزوري دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصا د پوهنې د وزیر همدا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعاله کې او ډېر دي. سلام.
د تجاوز سره د کابیسا د ولایت څخه خبره کوم.
زما پیغام دا دی چې له افغانستان د معارف وزیر او د کاکشا د معارف وزیر تازه په مکاتبو کښې سخته ګډوډي ده، رشوتخوري ده، خصوصا د امرین د مکاتبو. څوک سرپرست په توګه دي، څوک شهید دي، که سخت ظلمونه کوي د معلمانو په حق کښې، د مکاتبو په حق کښې، او نمونه یې د شکوک مکتب دی چې دا د وزیر څخه میله کېږي دغه بحثاتو کښې. وسلام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ څه مزاحمت تر کړی دي. د پوهنې د وزیر صاحب څه مخواهش او هیله دا ده چې د پوهنې د وزارت پرسونل ته وګوري. تر اوسه پورې د چورې په ولسوالۍ کښې نه رسمي نه قراردادي ماجم چې دا پنځمه میاشت یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. وسلام. با احترام.
ورجانا پیغام یې دغه دی چې په نشکرګاه کښې دا مسلینو ته دي یا کاکشونه ورکول شي یا دبي شته ایله شي. دغه مې پیغام دی، ډېر به خوشحاله شم دا زما پیغام ځای ته ورسېږي او نشر شي. خدای په امان.
اقبال صاحب ایران خبرې کوم. ډاکټر صاحب، اشرف غني څخه دا هیله لرو چې دغه مهاجرینو رئیس یې ورځ راغولي د ننګرهار او معلومات وکړي. دغه دلته داسې خلک شته، پنځوس پنځوس نمرې دي، شپېته شپېته نمرې د یو یو کس دي. والله چې داسې خلک شته چې سرپناه ځای نه لري دغلته، داسې خاطبین خو داسې هم ډاکټر صاحب ویلي چې زه به دا رانیسم، یو یو سره به حساب کوم او کېنوم به حساب ده. خو ته دغه مهاجرینو رئیس راوغواړه د ننګرهار او دغه کېنوه چې معلومات دې وکړه چې څومره غصب یې کړی، څومره ځمکې خرڅې کړي، سل سل نمرې په والله چې یو سړي اخېستي. السلام.
السلام علیکم. زه خالق داد د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ خبره کوم، د ایران نه ټلیفون په اړیکه باندې. اشرف غني چې دلته ایران ته راغی، وایي زه به مهاجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، موږ هغه رقم به ضرور هغسې ژوند خراب ده، څنګه یې پیسې هم نه راته راکوي، کوم چې بوزي هلته ماسکر موږ غړوي، په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غورسو د کلي اوسېدونکی یم. زه رضا خان کاکړ یم، د ایران خبرې سره کوم. او چنتي زه د دغه ایران مو دا مشکلات لرو، پر لارې باندې دغه افغانیان څخه پیسې ډېرې اخلي. یو دغه د شهرداري د پنځوس زره غواړي، بل ځای چنتي سر شپږ ډېر زره روپۍ بل ځای غواړي، او چنتي سر لس زره بل ځای غواړي. دا څه نه کړی زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده. دغه نیک کلي او سلامونه ورته وړاندې کوم، او د افغانیانو داسخاچ وکړي. د خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم، حاجي سردار محمد. چې زموږ د اشرف غني ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کښې په ټولو شبهاتو کښې دونه اداري فساد زیات دي، دونه پرمختللی دي، که محکمه کښې، که حقوق کښې، که ولایت کښې، د هغه ولایت خپل ارګان کښې او که قومنداني کښې، ټول په فساد کښې نشته. چې د مسلمانانو حقونه دونه اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کښې ټول مخلوق دونه سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل د دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غني نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولېږي، او هلته په لکونو مهاجر معتل دي پاسپورټو ته، چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار و مور سره یو ځای شي او خپل وطن آباد کړي، هلته خپل وطن کښې کاروبار وکړي. په لکونو مهاجر هلته معتل دي. نو اشرف غني نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولېږي. وسلام. به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلي ستاسو سره په تماس کښې یم. زما غوښتنه او پیشنهاد د ملي پیوستون په اړه دی. په معروف کښې پیلاند ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیښ کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کښې ملي پیوستون باید پرمخ ووځي، چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وده چې باید موږ ته دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کښې دا ملي پیوستون دوام درلود، په هغه رقم یې وروره باید وځي او ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمخ باندې پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور استا سو شکایت او نظر مدته خبر کړ هله د چي اړوندو مسؤلین هم اوریدلې بیا دغه ستونزې ته توجه وسی. یادونه کوم چې دغه خبرونه تاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اسدی رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونه په پایشبو کې د پیغام ستون کې د کشمیري اعلانېږي در سره ویل کی او خپل ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 00420221145.
ځوان د څوک یې چې ګولې اوروي د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیره کې د خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې په پاغشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اوروي ته جنازه را پته د مرګ چغو کله کور افستې خوشنو جلګو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سو خپل اور افستې د فای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیش کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا جوانا دا سوکھے چھ گولے اور چه بیا دا سوځې د لیدشتې د پیغلو څونو تر ګولو نه راوړې د غم لسان دوستړې سوې کوڅې بیا تنونو تر ګولو نه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوانه مورچل داد خونیانو زالی بلا کی واخلم میڑا نیا جوانا پریدا مورچل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دکتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹمارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانجن سڑی جی داد پردیو پر کا سو لوی سوی
Yeah.